ستړي مشي د مشال د نن ورځې روستۍ خبري غړی لمانه نجیب امیر سره اوري په مهمو ریپورتونو کې اوري چې د افغانستان د کابینې پر دوه وزیرانو بسم الله محمدی او رحیم وردګ ولسی جرګې بې باوري ښکاره کړې ده. په نورو مهمو ریپورتونو کې اوري چې د پاکستان د پوز لخوا پاکستان پوز خپل ځینې افسران نو ته سزا ورولې ده او امریکا پاکستان سره د میلیاردونو ډالرو مرسته کړې ده. دا نور ریپورتونه به وروسته خو دمګړې ته خبرونه تاسو ته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
یمړی دا مهم خبرونه سرچکې د پاکستان ولسی جرګې د هیواد د دفاع او کورنیو چارو پر وزیرانو د بې باوري په حق کې رائے ورکړې ده. په پاکستان کې یو پوځي عدالت د ملک د پوځ پنځه افسرانو ته له یو سختدریزې ډلې سره د اړیکو په تور کې د پنځو کالو د بند سزا اورولې ده. او امریکا په پاکستان کې د توانایي د ستونزې د هواري لپاره د جمعې په ورځ د 280 میلیونه ډالر مرستې ورکولو اعلان کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې د دې هیواد د دفاع پر وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او د کورنۍ چارو پر وزیر بسم الله محمدی د بې باوري په حق کې رائے ورکړې ده. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی له ولسمشر حامد کرزي غوښتي چې د دوی پر ځای د دفاع او کورنۍ چارو د وزارت لپاره نوي کسان ولسی جرګې ته ورکړي. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی له هغه وروسته له ولسی جرګې څخه د باور د رای اخیستنې ته اړسو چې د ولسی جرګې د غړو په وینا یو پلو د پاکستان لخوا پر کونړ د توغندیو د بریدونو پر وخت او مناسب ځواب نه دی ورکړل شوی او بل د کورنیو چارو په وزارت کې درغلې روانې دي. د ولسی جرګې یو سل شپږ سلویشت غړو پر جنرال عبدالرحیم وردګ د بې باورۍ رای ورکړې ده او دوه اویا غړو ویلي چې دوی پر نوموړي باور لري. د ولسی جرګې نوي غړو ویلي چې دوی د کورنیو چارو پر وزیر بسم الله محمدی اعتماد لري او یو سل او شپږ سلویشت غړو بیا پر نوموړي د بې باورۍ څرګندونه وکړه. د افغانستان ولسی جرګه یا پارلمان ټول 249 غړي لري. په پاکستان کې یو پوځي عدالت د دې ملک د پوځ پنځه افسرانو ته له یو سختدریزي ډلې سره د اړیکو په درلودلو په تور کې د پنځو کالو د بند سزا اورولې ده. پاکستانی پوځ په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د پوځ برګیډیر علي خان ته هم د پنځو کالو د بند سزا اورول شوې ده. علي خان تیر کال له یو سختدریزي سیاسي ډلې حزب تحریر سره د اړیکو درلودلو په شکې نیول شوی وو. حزب تحریر غواړي په ټوله اسلامي نړۍ کې خلافت راولي. پوځ په دې اړه سره دی ویلي چې دا پاتې نور پوځي افسران کله نیول شوی وو. د پاکستان په ګډون په زیاتره مسلمان ملکونو کې پر حزب التحریر له دې کبله بندیز لګېدلې دي چې دوی په دې ملکونو کې حکومتونه ړنګول غواړي. امریکا په پاکستان کې د توانایي د ستونزې د هواري لپاره د جمعې په ورځ د 280 میلیونه ډالر مرستې ورکول اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویاند مارک سترا ویلي دي چې دا مرستې به د منګلا ډیم پر شکولو او په خیبر پښتونخوا کې د کرم تنګي ډیم پر جوړولو لګول کیږي. امریکایي سفارت ویلي تمه څرګندېږي چې په پاکستان کې په لوی کچه د انفراستراکچر د پروژو لملاتړ سره به تر 2013 کال پورې د بجلی په ملکی ګریډ سټیشن کې 900 میگاواټه بجلی زیاته سي او له دې سره به 600,000 کورونو او کاروباري مرکزونو ته کافي بجلی ورکړل سي. دا مهال په پاکستان کې د بجلی بحران دی چې د روژې په میاشت کې خلکو ته لوی مسله جوړه کړې ده. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر درې لوی لارې په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو لپاره د سامان وړونکو لارو لپاره بیا پرانستل شوې ده. دوی زیاتوي د نیټو ځواکونو ته سامان وړونکو ولارې د جمرود تخته بیگ چیک پوسټ ته رسیدلې دي او د کسټم تر اجازه وروسته به افغانستان ته ځي. څو ورځې وړاندې د نیټو ځواکونو ته د سامان وړل له دې کبله درول شوي وو چې د پاکستانیو چارواکو په وینا د وسلوال طالبانو لخوا د دې سامان وړونکو لاریو د ځانمرګ بریدونکو په اړه معلومات ترلاسه شوي وو. د خیبر ایجنسی په جمرود کې د وسلوالو لخوا پر یو برید کې نیټو ته د سامان وړونکو لاریو یو چلوونکی هم وژل شوی وو. بل پلو په بلوچستان کې د مستونګ په سیمه کې د نیټو د ځواکونو لپاره پر سامان وړونکو لاریو برید شوی دی چې له امله یې درې لارۍ په بشپړ توګه تباه شوی دی. د دې پېښې په اړه یو لارۍ چلوونکی مشال ریډیو ته داسې وویل:
دا پور روډ باندې کسانو ګولۍ چلی دی دیخوا او ډزې شوې دیخوا ډزې او دا خبره دا ګاډو باندې اور ولګېد او هغه سړی په دا پتم نشته چې کوم په لولاړه څوک وڅښو.
چا د دې پېښې په اړه پر غاړه نه ده اخیستې. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د هوټل اسوسیشن پر مشر زاهد خان وسلوالو برید کړی چې لامل یې نوموړی ټپي شوی دی. د زاهد خان ورور یعقوب خان مشال ریډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه هغه مهال رامنځته شوه کله چې نوموړی له جوماته کور ته روان و. د ځایي تانې یو چارواکي محمد اقبال مشال ریډیو ته وویل:
دا واقعیا چې دا رحیم آباد حدود کې شوی د جنرال بس سټینډ مخې ته یو کوڅه ده، هغې کې موږ پوری طور موقع ته راورسېدلو او کم زخمی چې وو دا زاهد خان د هوټل اسوسیشن صدر دی او موږ مقدمه درج کړې ده. تفتیش خبر زور شور سره روان دی.
د زاهد خان خپلوان وایي چې دوی له چا سره دښمنی نه لري. د تیرې کې طالبان پاکستان د ملکنډ څنګه ویلي چې پر زاهد خان برید دوی کړی دی. زاهد خان تل د پاکستان پوځ او وسلوال طالبان د سواد د بدامنۍ ذمہوار ګڼي. د پاکستان د پنجاب صوبې په ملتان کې د آتشبازۍ په یو ګودام کې د چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمیر شپږو ته رسېدلی دی. دا پېښه نن سهار د ملتان په حسین اګاهي سیمه کې رامنځته شوې ده. ویل کېږي چې دا پېښه د آتشبازۍ په سامان کې د اور لګېدنې له امله رامنځته شوې ده. د خبرونو پای
وخت مازیګر 5:00 د مشال ریډیو د تاسو بوریوال کاکړ نه د دې سات خبرونه اوریدل. د دې سات په مهمو رپورټونو کې اورئ چې د افغانستان د کابینې پر دوه وزیرانو بسم الله محمدی او رحیم ورده ګلسی جرګې بے باوري ښکاره کړې ده. د پاکستان یو فوزی عدالت خپلو سو افسرانو ته سزا واوروله. په دوی کې بریګیډیر علی خان هم شامل دی. د چا په اړه چې د فوز یو پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند داسې وایي:
چې کله مختلف کانفرنسونه شوي دي یا سر ته چیف وو یا بل داسې سینئر افسر خطاب کړی دی، نو زه په هغه باندې سخت سخت اعتراضونه اوچت کړي.
امریکا پاکستان سره د ډیمونو د صلاحیت د خکولو لپاره د 280 میلیونه ډالرو مرسته کړې ده. په خیبر دره کې د ناتو د رسد لارې یو ور بیا بحال کړې شوې. خپل ته په بلوچستان مستون کې بیا د ناتو په لارې یو برید شوې ده. یو عین شاهد
دوی سکوټر دوی روزه ماتی ته ناستو او چې رواته بس ناری اکړې او پیټرول یې په واړو لا ټکانې او خلا بس لاړو وتښتید.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي 44 ځوانان افغان اردو کې نه دي شامل شوي. د دې ترڅنګ د روژې ځانګړی پروګرام هم اوریدل شي
چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روژه او قران دا دواړه به د قیامت په ورځ د بنده لپاره شفاعت کوي.
را سره اوسه. رازو د خبرونې لمړي رپورت ته. د افغانستان ولسی جرګې نن د دې هیواد پر دوه وزیرانو بے باوري ښکاره کړه. د کورنۍ چارو وزیر بسم الله محمدی او د دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ چې د باور د رایو د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته پیژندل شو، په دې ونه توانېدل چې 50 جمعیو رای خپل کړي. په دې موضوع مې په تیره خبرونه کې په کابل کې د خپل همکار احمد زبیر جمن سره خبرې وکړې. هغه راته وویل
د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردګ او د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی ونه کړای شو چې د ولسی جرګې د باور رایه ترلاسه کړي. باید دوی یو سل څلېرویشت رایه ترلاسه کړي خو یو هم دغه لازمه رایه ترلاسه نه کړله. په دې توګه د دواړه د ولسی جرګې لخوا باور رایه ترېنه واخیستل شول او د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې د دواړو په ځای نوي کسان ولسی جرګې ته ور معرفي کړي ترڅو دوی ورته د باور رایه ورکړي. یادونه وړ ده چې د عبدالرحیم وردګ دوه ویې د تایید رایه واخیستلې او یو سره شپږ څلوېښت د رد رایه، او د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی نوي د تایید رایه وي او دغه په خلاف یو سره شپږ رای کارول شوی چې په دې توګه دواړه په دې استیزاح کې پاتې راغله.
ځمن صاحب، ولې دغه دواړه وزیران دې ته اړ کړ شول چې ولسی جرګې ته حاضر شي، استیزاح شي او رای دې واخلي د اعتماد؟
د دوی د استیزاح اصلي علت د پاکستان له خاورې څخه په کړړ باندې د روسي راکټي بریدونه دي چې د ولسی جرګې غړي د استدلال کوي چې د دفاع وزیر په دې کې پاتې راغلي ترڅو دغه راکټي حمله ته په وخت باندې جواب ورکړي، بلکې دوی وایي چې تر اوسه پورې هیڅ جواب نه دی ورکړ شوی. او همدارنګه د کورنیو چارو وزیر له دې مسلې سربیره په دې باندې هم استیضاح شو چې ځینې وکیلانو ادعا کوله چې په کورنیو چارو وزارت کې اداري فساد ده، او همدارنګه د ولسي جرګې پرېکړو ته دوی درناوی نه کوي. نو د اساسي علت همغه د پاکستان له خاورې څخه په کونړ باندې راکټي بریدونه و چې موږ تاسو رپورټونه اوریدلي دي چې هر ورځ په لسګونو راکټي حملې دغه جنا د کونړ په سرحدي سیمو باندې کیږي.
دا یادولو ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان ولسی جرګې یو شمیر وزیرانو ته د نه باور رای ورکړي، خو هغوی د ولسمشر کرزي لخوا بیا هم په خپلو چوکیو د سرپرست وزیرانو په توګه پاتې شوي دي. همدارنګه د ولسمشر کرزي د کابینې په یو شمیر نور وزیرانو باندې هم د درغلیو او د خپلو چوکیو نه د ځان په ګټه د کار اخیستلو تورونه دي.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
پپاو کم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
پپاو کم دوو بجو،
راشا درشا
په اوه منټه د پاسا دوو بجو،
د مشال مرکا
په اتویش منټه کم سلورو بجو،
پښتانه پنړی کی
په اتویش منټه کم پینزو بجو،
زړی سندری
پپاو کم پینزو بجو.
د پاکستان په راولپنډی کې یو پوځي عدالت تیره ورځ د ناقانونه ګرځول شوې ډلې حزب التحریر سره د تړاو په جرم کې د بریګیډیر علی خان په ګډون نورو څلورو پوځي افسرانو ته د بند سزا اورولې ده. د پاکستان دفاعي تجزیه کاران دې سزا ته څنګه ګوري او د بریګیډیر علی خان په باب لسوي؟ راځي چې واورو په دیړه د اسلام آباد نه د سراج ظهیر رپورټ.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتو څنګه ای ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه چې بریګیډیر علی خان ته 15 کاله، میجر سہیل اکبر ته 3 کاله، میجر جواد بصیر ته 2 کاله، او میجر عنایت عزیز او میجر افتخار ته د یو نیم کال د بند سزا ورکړل شوې ده. د پاکستانی دفاعي تجزیه کاران د بریګیډیر علی خان او د ده ملګرو د کردار او د سزا په حق لسوي. کله چې د لړکی مشال ریډیو د ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل، نوموړي وویل چې بریګیډیر علی خان وخت په وخت په پوځي مشروالی باندې ټکونه کړی دي، او دا چې د پوز د قاعدو او ضابطو پر ضد به خبرې هم کولې. د زیاته کړه
د پریکټیکل حالت کې چې کله مختلف کانفرنسونه شوي دي یا چرته چیف یا بل د سینیئر افسر خطاب کړی دی، نو د پاغه باندې سخت سخت اعتراضونه اوچت کړي دي، خصوصا د دې جنگ حواله کې چې پاکستان ته ډېر زیات نقصان د دې دهشتګردۍ خلاف جنگ کې ورسېده، او د دې نشانه دهشتګرد نه دي، دا جنگ هغوی پخپل جوړ کړی دی او پاکستان د دې او پاکستان ته وار په وار باندې نقصان رسی او موږ دوکه را سره کیږي. نو دا د سوالونو مین تین چې کومو یا سنټر چې کومو مرکزی نقطه دا و. په دې کې یو سوال وکیلان چې کوم پیش کوي چې را د دې جرم سزا دا 15 کال نه ده، بلکې دا زیات نه زیات شپږ میاشتې ده.
د غرنګ دفاعي تجزیه کار ریټایر بریګیډیر محمد سعد مشال ریډیو ته وویل چې هر انسان یو سوچ لري، خو چې کله پوسټ لاړ شي نو هلته د پوسټ د قانون خیال ضرور ساتل پکار دی. دی وایي
ګوره سوچ خو هر څوک لري، یو سړی فوج ته لاړ شي هغه سیاسي سوچ یا د ملک باره کې مستقبل باره کې سوچ چې کوم دی نه لري، دا غلطه خبره ده. خو خبره داسې چې زه فوج ته لاړ شم بیا زما ذاتی رائے چې کوم داس هغه لږ عملی جامه نشم ورکول چې زه لاړ شم فرض کما یو سیاسي سوچ یو سیاسي پارټۍ سره زه لوګو ته کې ذهني هم مانګی لرم، مطلب دا نه چې هغه جنډا اوچته کوم دا هغه تشهیر شروع کما زما ذاتی او فعل لکه سبا الیکشن دا غی لاړ شم زه ووټ هغه لور کما. زما په خیال باندې چې کوم داخلک دی نو یو عملی شکل ورکول کوشش خپل دی چې ار یو نظریه وا یا ار یو سوچ کومو نو دا غلطه خبره وا.
د ذکر ولدا چې تیر کال په 15 مئی بریګیډیر علی خان دا پینډی نه گرفتار کړی شوی وو، او په دې باندې په لومړی کې د پوز مشروالۍ د وژنې د سیاسي حکومت د ختمولو او د ناقانونه ډلې سره د تعلق لرلو تورونه وو، ولی وروسته د ناقانونه ډلې سره د تړاو د تور نصر بیرا نور تورونه واپس واغستې شو. دا دې هم یادوي چې اس پی آر خبر پاڼه کې زیاتوي چې بریګیډیر علی خان په شمول د نور ملګری د دې سزا پر ضد اپیل کولې شي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امریکا وخت په وخت د پاکستان نه غوښتنه کوي چې د غیر قانوني پیژندل شوو ډلو او په ځانګړي ډول اروپا کې ډلې حقانی خلاف دې عملیات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا پاکستان سره وخت په وخت مرستې هم کوي. د امریکا د پاکستان د ډیمونو د صلاحیت د ښه کولو لپاره دې هیواد ته 230 میلیونه ډالر جاري کړي دي. داسې فکر کېږي چې له دې مالي مرستو سره به پاکستان د توانۍ د بحران په قابو موندلو کې مرسته وشي. په دې اړه پام کوي زموږ د همکار ریاض موسی خیل رالېږلی رپورټ ته.
مشال ریڈیو سره خبرو کې د امریکایي سفارتخاني ویان مارک سترا وی چې د دوانو ملکونو تعلقات د 16 سیزو زوړ تاریخ لري او امریکا غواړي چې د هر کس په سختې او آفت په وخت د خپل ملګري هیواد مرسته وکړي. د پوینا دا وخت پاکستان د توانایي د مسلې سره مخ دی، نو ځکه د پاکستان په حکومتي او اولسي کچ مرسته کول د دوی ډومبه پاملرنه ده. د امریکایي امداد په حق لا د مارک سترا وینا وا
مونږ ډېر خوشحالي یو چې کانګرس 280 ملیون ډالر جاری کړي او دا پیسې به پاکستان کې د توانایي په څنګه لګولې شي. دې کې به پمنګل ډیم، ګوملزام ډیم، ستپاره ډیم او ترویل کې کار کیږي چې ورسره په پقامي گریډ کې تر 900 میگاواټ پورې بجلی شامل شي. دغه رنګ به د مظفرګڑھ او جامشورو پاور سټیشنونو د کار توان زیاتولی شي. دې سره به ولس ته یو طرف ته بجلی په لاس ورشي، نو بل طرف ته برسکلو او اوبه خور دپاره هم د اوبو زیرمې پیدا شي. امو په دې ډېر خوشاله یو چې د پاکستان د مرستو جوګی یو.
د یادونې وړ ده چې د امریکایي امداد سره به د بجلی په صورتحال کې تر ډېره حده خوالی راشي او دې سره به 600,000 کورنو او کاروباریانو ته اساني پیدا شي. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې د پاکستان او امریکې تعلقات ډېر خراب شوي وو، خو د پرله پسې کوششونو وروسته دا تعلقات یو وار بیا د معمول اړخ ته راتلو دي او څو ورځې وړاندې هم امریکې د پاکستان د پاره یو ارب سکم 2,00,000,000 ډالر جاری کړی وي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امریکا وروسته لاغې د پاکستان سره خپل مرستې بیا پیل کړې دي چې پاکستان د خپل خاورې نه اجازه ورکړې ده چې د ناټو د رسد لارې دې تیرې شي. د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې د خیبر درې په لوی لارې په افغانستان کې میش ناټو ځواکونو لپاره د رسد لارې چې څو ورځې مخکې تړل شوې وه یو وال بیا بحال شوې ده. دوی وایي چې د خالی په ورځ د ناټو مالوړونکي و کانټینرونه د جامدرود نه د تورخم په لوري روان شول چې وروسته د خاصدارو په ملتیا به د تورخم په پوله وړول شي. په دې اړه پام وکړئ د لنډي کوتل نه زموږ د همکار رالیږلې رپورټ ته.
د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې د خیبر درې په لوی لاره په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره رسد وړل یو ځل بیا خلاص کړی شو. دوی وایي چې نن د ناټو مالونه وړونکي اوه کنټینر د جمرو تختبیک چک پوسټ نه د خیبر درې په لوی لاره تورخم په طرف روان کړی شوی دی چې د سکیورټي د پاره ورسره دوه ګاډي خاصدار هم روان دي. دغه ګاډي به په تورخم پوله باندې د کسټم کلیرنس نه پس افغانستان ته اوړي. یاد دی وی چې د روان کال د جولای په دریمه نیټه پاکستان په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو لپاره د رسد بحالولو اعلان کړی وو او د جولای په 12مه نیټه بیا اولنی څلور کنټینر افغانستان ته واوړیدل، خو بیا د جولای په 14مه نیټه باندې د خیبر ایجنسی په جمرود سیمه کې د ناټو په کاروان د وسلوالو لخوا برید وشو چې په نتیجه کې یو ډرایور ووژل شو او یو جوبل شو. او د هغې وروسته سمدستي د خیبر سرکاري چارواکو دغه لارا د سکیورټی لوجی په ارزی توګه وتړله او خوښه یو لس ورځې پسې اوس یو ځل بیا خلاص کړه. د پروس کال په نومبر میاشت کې د مومندو په سلاله پوسټه د ناټو ځواکونو په هوایی برید کې د څلی رښتو پاکستانی پوځیانو د وژل کېدو وروسته اسلام آباد په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو د پاره د رسد وړلو لارې تړلې وي، خو اوس یې د امریکا لخوا د بخښنې په غوښتو یو ځل بیا پرانستې دي.
تاسو د لنډی کوتل نازمنګ د همکار پر لګل ریپورت کې ووریده چې د خیبر چارواکو د ناټو د رسد لارې یو ور بیا پرانستی دا ځنی لارې د خیبر په دره تورخم ته روان دي، خو بل پلو د مستونګ سیمه د بلوچستان د مستونګ سیمه د امنیتی چارواکو په وینا په افغانستان کې میش د ناټو ځواکونو ته پر سامان وړونکو کانټینرونو تیر مخام برید شوی دی چې د دوی په خبره درې کانټینرونه پکې په بشپړ ډول ویجاړ شوی دي. د چارواکو وینی شاهدانو له وینا سره سم د جمعې په مخام د روژه ماتی پر وخت هغه مهال په دې لاریو برید وشو چې د لاریو ډرایورانو په یاد شوی سیمه کې په یو هوټل کې روژه ماتی کاوه. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار خدای نور ناصر رالیږلې پورتا.
د چارواکو او عیني شاهدانو له وینا سره سم د جمعې په ماښام د روژه ماتی پر وخت هغه مهال په دې لاریو برید وسو کله چې د لاریو ډرایورانو په یاد سیمه کې پر یوه هوټل روژه ماتی کاوه. د یو بل کنټینر ډرایور چې تر برید وروسته همدې ځای ته رسیدلی و مشال راډیو ته وویل
مونږ نیمه ګنټه پس راورسېدل. دلته بس دغه حالاتو د ګاډي ماړی رال او اور یې مړک برید اسکوټر رال اسکوټر دوی سکوټرو دوی روژه ماتی ته ناست او چې روواته بس الله اکبر نارې اکړې او پیټرول یې په واړو لا ټکان یې وکړه بس لاړه وتښتېد.
په همدې دریو کنټینرو کې د یو ډرایور چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي په خپلو خبرو کې وویل دوی ټول 15 کنټینر په یو ځای سره رهي وو خو په دې وخت کې سره بیل ځکه سپو چې د دریو کنټینرو ډرایورانو پر یو هوټل او د دوو نورو په بل هوټل کې روژه مات کاوه
دا پور روډ باندې کسانو ګولې چلیدي دیخوا او ډزې شوې دیخوا ډزې او دا خبره د ګاډو باندې اور ولګېد او هغه سړی په دا پتم نشته کوم په لولاړه څوک وڅو
په داسې حال کې چې د پاکستان لخوا د ناټو د اکمالاتو د لارې تر خلاصېدو وروسته همدا لومړی ځل دی چې په دې لاره یو برید کېږي خو هلته د دې صوبې امنیتي چارواکو وویل دوی بیا هم هڅه کوي چې د دې لاریو حفاظت په ښه ډول وکړي او د دې ډول بریدونو مخنیوی وسي خدای نور ناصر مشال راډیو کوټه
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
تیر شپه ناسرګند وسلوالو د سوات هوټل اسوسییشن صدر او د قومي جرګې فعال غړی حاجی زید خان باندې د غوی د کور سره په خوا کې قاتلانه حمله کړې ده چې پکې نوموړی سخت ژوبل شوی دی او په تشویشناک حالت کې د سیدو شریف روغتون ته وړل شوی دی بل پلو تحریک طالبان پاکستان ملاکنډ څانګې پر نوموړي د برید پړه منلې ده زموږ همکار نیاز موسی خیل نه بلکې نیاز احمد خان پر رپورټ لري
د زی پولیسو تر مخه دغه پیښه تیره شپه هغه وخت وشوه کله چې حاجی زاید خان د خپل کور نه د ماسخوتن منزل لپاره نږدې جومات ته ورتلو د پیښې وروسته سمدستي د حاجی زاید خان رشتہ دار هغوی ته ورسېدل او دوی یې په جوبل حالت کې سیدو روغتون ته یوړو په سیدو روغتون کې د حاجی زاید خان ورور یعقوب خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
مونږ په مانځو په حکم 9 بجې باندې او د 9 بجو جومات ته منزل تلو نو مونږ پر اخره قاعده باندې وو نو په دې کې ډزې شوې سلام وګرځو نو ما راوتنګ ګرمه چې خوای پاکه سي چلو شو مالک دې زوشه څه خطرناک شو راوت نو مالا پیجندوم نه چې ما رو وشته شي راګنه نو هغه بیا ما راوچت کو هغه کو او مالا خوش و بیا ټول خرج جمعات مرو ته دغه هسپتال ته راغلو اوس لالیګه به دغه لا جواب کړیو
د پیخې په اړه مقامی پولیس وایي چې تر دې دمه دوی دا نشي ویل چې دغه حمله د چا له اړخه شوې ده د مقامی تانې مشر محمد اقبال په دغه اړه وایي
دا واقعیا چې دا رحیم آباد حدود کې شوې ده جنرال بس سټینډ مخې ته یو غوسه ده هغه کې موږ پوری طور موقع ته راورسېدلو او کم زخمي چې وو دا زاید خان د هوټل اسوسییشن صدر دی هغه موږ پوری طور هسپتال ته راوړی اوس هغه ان شاء الله کنډیشن صحیح دی او موږ مقدمه درج کړې ده تفتیش خبر زور شور سره روان دی
حاجی زید خان دا وخت روغتون کې د علاج لپاره داخل کړی شوی دی ډاکټران وایي چې دا غوی حالت د خطرې څخه بهر دی ولی په الحال هغه خبرې اترې نشي کولای د یادونه وردا چشپې ته کلن حاجی زید خان د سوات په بدمنۍ دوران کې د امن راتلو لپاره د قامی جرګې غړي په هیڅ سره وخت په وخت خپل کردار تر سره کړی دی او جرګو مرکو کې په وسلوالو طالبانو او حکومتي ادارو سخت ټکونه کړی وو تیر وختونو کې وسلوالو طالبانو دوی ته یو شمېر غوښتنه هم کړی وو نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې د پولیو یا د ګوزن نور 15 کیسونه مخې ته راغلي دي چې ورسره په دغه صوبه کې په ګوزن د اخته ماشومان شمیره په روان کال کې 40 تر رسیدلې ده په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار شبیر جان را لګلې ریپورت ده
دا خیبر پښتونخوا د صحت وزارت یو چارواکي او د صحت محکمې ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه مشال لیډو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو یا ګوزن 15 نور نوي کیسونه مخ ته راغلي دي چې تر مخه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو د کیسونو شمیره 40 تر رسیدلې ده دوی مشال لیډو ته د ټلیفون د لارې وویل چې په خیبر پښتونخوا کې 50% مردان لکی مروت کې یو او دارنګ باجوړ او خیبر جنسي کې 2 کیسونه مخ ته راغلي دي د دغه کیسونو په خله باندې ډاکټر اکرم شاه وویل چې دې سره په ټول پاکستان کې د پولیو د کیسونو شمیره 28 تر رسیدلې ده د لړکی د مشال لیډو ته وایي
مردان لکه مروت خیبر ایجنسی بجور او چرسد نه دایو نن نه شوی کنفرم شوی چې په دې باندې ټوټل پرونا پورې زموږ کیسونه 27000 شو ټوټل زموږ کیسونه 28 شو د پاکستان
بل خو د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې اسیسټنټ ډایرکټر ډاکټر تیمور شاه مشال لیډو ته ویل چې سخ کال د پولیو د مخنیوي کمپاین ډېر په خډو روان دی او دوی زیاتره خپل اهداف تر سره کړی دی پولی دوی ته په ټانګ سیمه کې د خراب امنیت له وجې یو شمېر ستونزې او الته کې کمپاین په خډه ول نه کیږي ډاکټر تیمور شاه وایي
فلسل کو ما شوای چې کوم نه نو د یو ډیسټریکټ
دارنگ پٹول ملک کے د پولیو کیسونو زیادتر اشمیرا پقبالی سمو کے دیار لستا چپکی لس یواز پخیبر ایجنسیا کی دی نو پدی لڑ کے دا خیبر ایجنسیا ایجنسی سرجن یا دا صحت محکمہ مشر ڈاکٹر اعظم مزیر مشال لیڈو تا 13 ورس بہلی ہو چپسیم کی خراب امنیت اور فوجی عملیات لوجے د پولیو رس مخ پزیاتے دو دے ہم دا وجرا دل تک دا اشمیرا پٹول ملک نا سیوا دا
امنیت مسالہ بھائی زمون کی گنا کمپیر نشی کرے تھے دادے لاکشتہ بڑا کے گرا کے سپاہ کے زمون کمپیر
یا دونه ولدا چې پرون پدې لړکي د قومي اسمبلی غړي او د پاکستان پیپلس پارټي د زنانو څنګه مشر اسما ارباب عالمگیر په مشره کې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري په دفتر کې وغونډه شوه چې پکې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري نه علاوه د صوبې د صحت محکمې چارواکو د یونیسیر او یونیسف چارواکو هم ګډون کړو او پدې خبره زور وروړو چې راتلونکي کلونو کې به پاکستان د پولیو نه خلاص ملک ګرځوي بلخو د پولیو د مخنیوي ادارې ډاکټر تیمور شاه دا هم ویل چې د پولیو مخنیوي یوازې په ویکسین یا قطرو باندې نه بلکې د دې د مخنیوي لپاره ضرور ده چې د خوراک څخه سیزونو کې د صفای هم ډیر خیال وساتلی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
شبیر جانو په پېښور کې د افغانستان دفاع وزارت په ملي اردو کې د پاکستانی اتباعو د شمولیت په اړه د پاکستانی رسنیو رپورټونه رد کړي دي. په دې وروستیو کې د پاکستان په ورځپاڼو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې ګواکې د چترال او د دیرنا ځوانان افغانستان ته وړي او هلته په فوج کې ځان ته دندې پیدا کوي، خو د افغانستان د دفاع وزارت د خبرونه په کلکه رد کړي دي. دوی وایي چې ګڼ شمېر افغانان په خپله لیواله دي چې د ملي اردو له لیکو سره یوځای شي، خو دوی د پاکې او رڼې لارې نه په وتو سره دغه ځوانان فوج کې شاملوي. عصمت سروان د دې موضوع تفصیل دراوروي.
د افغانستان دفاع وزارت د پاکستاني رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې غنی د خیبر پښتونخوا ایالت د چترال او ملاکند سیمو بیروزګار ځوانان د افغانستان د ملي اردو له لیکو سره یوځای کیږي. پاکستانی رسنیو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د ایالتي وزیر میا افتخار حسین په قول ویلي چې دوی په دې اړه د پاکستان په رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو د حقیقت د معلومولو لپاره تحقیقات کوي. د پاک ټریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر همداراز وویل ویل کېږي چې د خیبر پښتونخوا د چترال او ملاکند لری پرتو سیمو ګڼ شمېر بېروزګار ځوانان د شمو آشت په خاطر د افغانستان د ملي اردو په لیکو کې شامل شوي دي. د ده په وینا د پاکستان د کورنیو چارو او قبایلي چارو وزارتونو دې مسئلې ته جدي پام اړولی او د ملاکند سیمې کمشنر هم د هغو کسانو په اړه د معلوماتو د ټولولو امر کړی چې تر اوسه پورې د افغانستان په ملي اردو کې شامل شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت یو ویندوی دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو د جلب او جذب لپاره ډېر پاک او شفاف طرز العمل لري چې پر اساس یې هر څوک په ملي اردو کې نه نیول کیږي. دولت وزیری د پاکستانی رسنیو ادارات کړه ویل په افغانستان کې د نن کافی شمیر خلک شته چې په ملي اردو کې شاملې دوته پوره لیوالتیا لري.
موږ یو دي ته ضرورت نه لرو چې بهرنیان په خپل اردو کې ونیسو. د پدې حق لا باندې زموږ کاش استخبارات زموږ ټول امنیتي ارګانونه کار کوي. د دې په حق لا باندې تاسو د سي حق وو چې موږ ملي اردو ته بهرنی راشي یا په دې حق لا باندې حق وو چې ځان سرباز کی دبی مخه نیول کیږي. په هیڅ صورت باندې موږ خارجي نه پریږدو چې موږ په ملي اردو کې د سرتیری یا د افسر په توګه وظیفه اجرا کړي.
تاکل شویلې چې سشکل تر پایه د افغانستان د ټولو امنیتي ځواکونو شمیر 2,250 ته ورسول شي او د راتلونکي کال تر نیمایي پورې د ټولو امنیتي چارو مسؤلیت په خپل غاړه واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د ځواکونو د روزلو پروسه تر هغه څه چټک پرمختللې چې دوی په پام کې درلودل.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15,500 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
په درنګ سات کې په پښتونخوا کې 15:30 بجې کېدونکې دي. په پوره 15:30 بجو به تاسو زما د همکار بوریوال کاکړ نه د دې سات د خبرونو لنډیز باورې. تر هغې وروسته به کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. راځئ چې د بوریوال نه د خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان ولسی جرګې د هیواد د دفاع او کورنۍ چارو پر وزیرانو د بې باورۍ په حق کې رایه ورکړې ده. په پاکستان کې یو پوځي عدالت د دې ملک د پوځ 15 افسرانو ته له یو سخت دریځې ډلې سره د اړیکو په تور کې د 15 کالو د بند سزا اورولې ده. امریکا په پاکستان کې د توانایي د ستونزې د هواري لپاره د جمعې په ورځ د 280 ملیون ډالر مرستو ورکولو اعلان کړی دی. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وای چې د خیبر درې لوی لارې په افغانستان کې د ریټو د ځواکونو لپاره د سامان وړونکو لاریو لپاره بیا پرانیستل شوې ده. د بلوچستان په مستون کې د ریټو د ځواکونو لپاره پر سامان وړونکو لاریو برید شوی دی چې له امله یې درې په بشپړه توګه تباه شوی دی. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د هوټل سټیشن پر مشر زاهد خان وسلوال برید شوی دی چې له امله یې نوموړی ټپي شوی دی.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کول، اوس هم په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر د پاکستان ورسپانو ته کتنه کوي.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل سرخو کې بیلابیل خبرونو ته کتنه کړې ده. جنگ ورسپانو خپل سرخی باندې لیکي چې د توانایي بحران ختمولو لپاره امریکایي کانګرس پاکستان ته 28 کروڑ ډالر امداد ورکړی دی. د انګریزي ژبې ورسپانو ایکسپریس ټریبیون او د اردو ژبې مشرق او ایکسپریس ورسپانو د سپریم کورټ لخوا د توهین عدالت قانون کلزم ګرځول وروستو ایوان صدر کې د اتحادي ګوندونو غونډې ته کتنه کړې ده او لیکي چې د اتحادي ګوندونو غونډه کې فیصله وکړل شو چې د قانون سازي په حق لبا هیڅ کله سمجھوتا نشي کولای او دا چې د توهین عدالت با نوې قانون وړاندې کولای شي. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې. مشرق ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې د چترال نه د بیروزګار ځوانانو په افغان نېشنل آرمی کې د برتۍ په انکشاف باندې د خیبر پښتونخوا د داخله چارو محکمې د ملکن د کمشنر نه تفصيلات غوښتلې دي. ادارې مخکې وایي چې د خیبر پښتونخوا د داخله چارو محکمې چې کوم نوټس کمشنر ته لیکلې دي هغه کې ورته ویلې دي چې د دغه کسانو درکونه او د پلارانو نومونه دي زر تر زره صوبایي حکومت ته وړاندې کړي شي چې دارنګ حکومت مناسب کاروایی وکړي چې دوی ولې داسې کړي دي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې باندې لږ سوچ کول پکار دي چې اخر دا ځوانان ولې په افغانستان کې په پوز کې تیشول. نو د دې سیده او نیغ جواب دا دی چې دغلته چترال کې روزګار نه وو او دوی د روزګار په غرض دغلته تللی دي. ادارې زیاتوي چې بهر حال دا یو حساسه او سنگینه معامله ده، د دې د پلټنو ضرورت دی او دارنګ دی د چترال ځوانانو لپاره اف سی یا پوسټ کې د نوکری موقف لاس ورکړي شي، نو ممکن ده چې بیا په څوک داسې سوچ هم ونه کړي چې د بل وطن په پوسټ کې برتی شي. نو باید چې حکومت دې اړخته خصوصي پاملرنه ورکړي. ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې کې د پوځي سر لخر او انصاف ځواکونو د مشر ملاقات ته کتنه کړې ده او دا ډېر ګټور ګرځولې دي. ادارې وایي چې دې ملاقات کې د سیمې په صورتحال، ترهګرۍ خلاف جنگ، پول په حفاظت او ناټو انصاف په رسد خبرې اترې وشوې چې یقینا ګټورې نتیجې به یې مخې ته راشي. ادارې اخر کې وایي باید چې ناټو انصاف افغانستان د پاکستان خبره سنجیده واخلي او د دغه وسلوالو پر ضد کاروایی وکړي څوک چې د افغانستان خاوره استعمالوي چې داشن حالات د خرابېدو نه بچ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وسم نړیوالو رسنیو ته کتنه کو. فارن پالیسی میگزین لیکي امریکا له افغانستانه ځواکونه راوباسي او زیاته توجه د انتقالي پروسې پر ځای پوځي حلو زلو تور کړي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د 500 نه زیات هیوادونه په نړۍ کې ډرون الوتکې د سارنې لپاره کاروي او په نګدي راتلونکو کې به د دې استعمال نور هم زیات شي. د دواړو مقالو مهمه برخه تاسو ته ګل ایاز وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله کې د امریکا دوه پخوانی لوړپورو چارواکو سټیفن هډلی او جان ډی پوډیستا د افغانستان په اړه لیکنه کړې ده. د دوی په وینا امریکا له افغانستانه د وتلو تیاری کوي. دوی په امنیت زیاته توجه ورکړي خو سیاسي او انتقالي عملی شاته کړې دي. دغه چارواکي زیاتوي د 2014 کال وروسته مستحکم افغانستان لپاره پکار ده چې د ټاکنو پر نظام کې اصلاحات وشي، وسلوال طالبانو سره د سولې خبرې او د سیمې مستحکم کولو په لړ کې له پاکستان سره خبرې وشي. چارواکي په لیکنه کې وایي چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون د افغان جګړې په نازک وخت کې شوې دی. په داسې حال کې چې ناتو په افغانستان کې د امنیت ذمہواري افغان حکومت ته سپاري، د تړون سره د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهاله اړیکو او د مستقبل تګلارې برابر شوې. د چارواکو په وینا د افغانستان د امریکا د وتلو وروسته د ځواکونو شمیره او د امداد ورکولو په اړه تفصیلات نه دي خبره شوی. چارواکي زیاتوي که هم اوباما اداره طالبانو سره خبرې کوي او له پاکستانه هلي سرګندۍ چې دغه خبرې ترې کامیاب شي. د امریکا انتقال پروسه کې فوزي مخي په ترجیح کې ساتلې دي نه چې د ډیپلوماسۍ نه کار واخلي. چارواکي په لیکنه کې وایي چې واشنگتن د افغانستان نه ځواکونه راوباسي. دوی افغان ځواکونه په وسلو سنبال کړي او په افغانستان او په پاکستان کې د سخت دریځو قومندانان په نخښه کړي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي په جنگونو کې د بې پایلټ الوتکو جز مهم ګرځېدلی دی. دا ورسپانې د رپورټ تر مخه تیر کال د 500 زیات هیوادونو د سار لپاره د ډرون یا د بې پایلټ الوتکو ټکنالوژي ترلاسه کړي. زیاتره هیوادونو اراده لري چې دغه الوتکې په وسلو هم سنبال کړي. د امریکا بے پائلٹ الوتکو د القاعده شبکې پر ضد کارول شوی او اغیزناک نتیجې رامنځته کړې دي. ورسپانلې کې چې دغه الوتکو په اخلاقي توګه کارولو په اړه ډیر لږ بحث کیږي. د بے پائلٹ الوتکو په بریدونو کې عام خلک هم وژل کیږي. په دغه بریدونو کې په مکمله توګه د عام خلکو وژنې مخنیوي نشي کېدای، خو کمې پکې راتللی شي. ورسپانلې کې چې په خوا په جنگونو کې چې کله د اسپو پر ځای ټانکونه راغلل، نو داسې نیوکې پرې کېدي، خو د دې مخې ونه نیوله. دا ورسپانې په وینا د ډرون الوتکو له کبله حکومتونه د فوزي مخي د ترلاسه کولو جوګه شوې دي. ورسپانې کې چې راتلونکي وختونو کې به د ډرون استعمال زیات شي او عام بشي، نو کېدې شي چې بیا یاغي هیوادونه او ترهګر هم له دې استفاده وکړي.
د برتانیې یو عدالت پاکستانی نژاد برتانوي مور او پلار ته د عمر قید سزا ورولې چې په دوی تورو چې خپل لورې د غیرت په نامه وژلې ده. د دې موضوع تفصیل بیا هم تاسو ته ګل ایاز دراوروي.
د جرمنی خبر ایجنس ڈی پی اے وای چې د برتانی یو عدالت یو پاکستانی نژاد برتانوی مور پلار د خپل لور د غیرت په نامه په وژنې تورن کړي. عدالت دوی ته د عمر قید سزا اورولې ده. د برتانوی چستر کراون عدالت 250 کلن افتخار احمد او 97 کلن فرزانه د خپل 18 کلنې لور شفیلا په وژنې سزا واوروله او وای چې لږ تر لږه سزا به 25 کاله وي. د خبر ایجنس په وینا د برتانیې شمال مغربي سیمې وارینګټن اوسیدونکي شفیلا په 2003 کال په ستمبر میاشت کې بے درکه شوې و چې شپږ میاشتې وروسته یې مړې د سین غاړې نه وموندل شو. عدالت ویل شوې چې شفیلا سا یې خپه کړې او وژلې و. عدالت دا هم ویل شوې چې شفیلا د غیرت په نامه وژلې ځکه چې د هغوی کورته شرم راوړې او مغربي خیالات او کالیا چول. د عدالت جج روډریک ایونز د سزا اورولو پر مهال د شفیلا مور پلار ته وویل چې تاسو ته د شفیلا مینا مهمه نه و، بلکې دا خبره مهمه و چې هغه ټولنې ته شرم راوړي. جج دوی ته دا هم ویل چې تاسو په انګلستان کې اوسېږي، خو لا تر اوسه پورې د پاکستان د کلیوالو سیمو رواجونه مو خپل کړی دي. جج زیاته کړه چې شفیلا د دوه کلتورونو په منځ کې ولاړه و او یو به خپلولو، خو تاسو خپل خوخه پر هغه تپله. د مقدمې پر مهال د شفیلا مور پلار دا ټول تورونه رد کړل او ویل چې شفیلا له کور څخه تښتیدلې و. د شفیلا مور لومړی دا تورونه رد کړل، خو بیا یې وروسته دا ومنله چې د شفیلا وژنې په سترګو کتلې و. خبرې جنس وایي چې په دې مقدمه کې پرمختګ په 2010 کال کې هغه وخت وشو کله چې د شفیلا کشره خور د غلا په تور ونیول شو او پولیسو ته ویلي وو چې د هغوی مور پلار شفیلا د نورو ماشومانو مخې ته وژلې ده.
دا ګولایز رپورت مورید په کونړ کې ځای چارواکي وایي چې نړیوالو ځواکونو په بمباری کې شل وسلوال طالبان وژلې دي. نړیوالو ځواکونو د جمعې په ورځ له سهار تر ماښامه په وټپور ولسوالۍ کې درې واره بمباری وکړه چې د کونړ د والی خاغلی واحدی په وینا په وژلو شو کسانو کې د طالبانو مهم مشران هم شامل دي. زموږ همکار هولان وری د نور تفصیل سره.
په کونړ کې دولتي مسولینو په ختیځ کې نړیوال ځواکونه وایي چې د وټپور په ولسوالۍ کې درې ځلې بمباری کړې او په ترس کې تر شلو پورې وسلوال طالبان وژلي او ټپین کړي دي. د کونړ والی فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې له سهار تر مازیګره پورې نړیوال ځواکونو د وټپور ولسوالۍ په اړوند غرنیو سیمو کې درې ځلې بمباری کړې او په نتیجه کې تر شلو پورې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د والی په وینا چې په وژل شو او ټپین کې د طالبانو مهم قومندانان هم موجود دي.
یو قومندان د صاحب په نوم، یو د عبدالرحمن په نوم، یو د مولوی بشیر په نوم دغه د منځ تللي.
په ختیځو ولایتونو کې نړیوال ځواکونه هم وایي چې د وټپور په ولسوالۍ کې بمباری کړې او په ترس کې یو شمیر وسلوال وژلي او ټپین کړي دي، خو د پیښې دقیق ځای او د وژل شوو او ټپیانو شمیر نه ښيي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دولت او نړیوالو ځواکونو لخوا د شوې داوی په اړه څه نه دي ویلي.
د مشال ریډیو د یکشنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 4 بجو،
پښتانه پنړی کې
په 28 منټه کم 5 بجو،
زړی سندره
په پاوکم 5 بجو.
اوریدونکو د خبرونې په وروستیو شیبو کې تاسو ته د روژې مبارکې ځانګړی پروګرام هم در اورو. تاسو انتظار وکړئ. د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال خپل شخصي اکاونټ ته سباندې یو میلیون ډالرو د لیږدولو تورونه رد کړي دي. دا تور د افغانستان طلوع ټلویزیون په خپل یو رپورټ کې لګولې ده. د رپورټ له مخې ښاغلي زاخلوال په تیرو 15 کلونو کې سباندې یو میلیون ډالر له بیلابیلو غیر دولتي ادارو خپل شخصي اکاونټ ته استولې دي. د خبر عمر زاخلوال په کابل کې د مشال ریډیو له همکارې جمیلې ظریف سره په یو مرکه کې کړي. په سر کې نوموړی د طلوع ټلویزیون د رپورټ دردولو خبره کوي.
د ټولو تلویزیون په خوا کې معلومات په دغسې غیر متوازن شکل او په غیر درست شکل باندې وړاندې کړي دي چې په هغې کې اضافه تر هدف زما شخصیت کوشي وسي.
وزیر صاحب څه فکر کوئ چې ولې ټولو تلویزیون مثلا تاسو سره داسې کومه شخصي
اول خو ټولو تلویزیون یو تجارتي تلویزیون دی. ټولو تلویزیون ته نن سبا کې یو څوک لس زره ډالر ورکړي هر څوک چې ته غواړي کولی شي چې ورباندې وټکټه کولی شي او دی چې بیا سیاسي انګیزه هم ولري خو سل په سلو کې ورباندې کولی شي. اول دغه تورون په برخه باندې زه به غواړم چې وضاحت ورکم چې څه دي. زما اکاونټ دوی نشر کړی زما شخصي اکاونټ. زه ستاسو په مخ کې هم د تاسو چې ګوري زه د خپلو د دارایو د ثبت فورم لرم چې د اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژي تطبیق د سارنې اهلي ادارې ته چاغې لودینې پر اس کېده او په هغه وخت کې نو درې نیم کاله مخکې ما دا ورکړی. دا اکاونټ چې دوی وړاندې کړی دی دا دوی کشف کړی نه دی. دا اکاونټ الفالا په دغه ځای کې دا زما یو ستراتیژي اخیر نمبر دی. اخیر نمبر دی په کاناډا کې زما اکاونټ رویل بانک دا پر نه دی. دا مې ټول درته لیکلي دي. ما مخکې د وزارت نه دغلته لیکلي چې زما په اکاونټونو کې 325,000 ډالر وجود لري. دا مې دوی ته معلومات ورکړي. دا شی چې دوی نشر کړی دی دلته حساب په شکل د غلط دا وړاندې کړ. نن زما اکاونټ کې تاسو ورته وګورئ دی هغه نهایي بیلانس یو لکه 9,000 ډالر زما هغه نهایي بیلانس دی. دا په داسې حال کې و چې درې کاله مخکې په دې کې زما 200,000 ډالر زما مجبوری پیسې چې د ټولو اکاونټونو راټولې کې د هغه پیسو څخه چې ما مخکې د وزارت نور کړی زیات نه وي. دا سند زما پاکي ثابتوي. څومره اوازې دوی ما پسې خبرې کړې چې وزیر مالی لسونه میلیونه ډالر لري. وزیر مالی چې څنګه لري چې څنګه لري په شخصي توګه باندې هغه لودین چې ما سره مطلق شخصي مخالفت لري هغه همیشه د تلویزیون شاته ولیدلې دی. چټیاتی ویلی دروغ ویلی میلیونونو ډالر باندې تورن کړم. نن خپل هغه شی چې نشری ثابتي چې وزیر مالیه درې لک ډالر شو خولري. زه درې کال کې چې وزیر مالیه یم دا غینه مخکې ما 2002 کال کې راغلم. زما اولنې ماش په افغانستان کې 10,000 ډالر زما ماش په پورته تللی. ما مشاورتون لرود لیدي اصلا په 2002 کال کې موږ قبالي وختیتونه ما یو کور اخیسته دي. اصلا په حکومت کې نو یو جریب کور مده خسته خپل کور مده. دا چې ما توانمندي د اخیستو د کور درلوده معنی دا چې ما پیسې جوړولې ما سره پیسې وي. هغه لودین چې وي چې یو بکس سره هغه داخلو افغانستان ته راغلی څلور 15 کاله وای اول خدا دا غلط وای. د 2002 کال کې راغلم تش بک سرم کرا غلم د مخ سره راغلم د پی ایچ ڈی سره راغلم. اغه لودین وای چې اغه داخلوال په دې روستیو کې یو زری موټر رانیوله. اول که د خپل پیسو نه میرانیولې نو شي جان مشه. مګر دا هم دروغ ده. دلته مرتلې کلی دي په 2008 کال کې مخکې د وزارت نه لاند کروزر زری ما دغه تورتلې کلی دي چې د سپولي شخصي می اخیسته دي. ټول اسنادي موجود دي. دا څه جایداد مې کلی کړل تدې وای چې په دوبۍ کې زکور نه لرم. زما یو ولیش مکدی پتہ خط بورته ورکم په دوبه کې ولیش مکد ما پیدا کی. وزیر اکبر خان کې دوه کورن لري ریډی شي پیدا دي کی. زه دغه کور کې دغه کوچنی کور کې زه وزیر مالیه چې دوی متهم کول په 300 میلیون ډالر زه په 2020 کور کې په کرای باندې وسیګم دلته چې شي چې دا ثابتې زما پاکي ثابتې.
د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوالو چې د جمیلې ظریف پوښتنه جواب وله. په خوست ښار کې په ملکی جامو کې د یو شمیر خلکو لخوا د وسلو ګرځول د خاریانو د اندېښنې سبب ګرځېدلې دي. دوی له مسؤولو پوځي ادارو څخه په کلکه غواړي چې ښار ته د ډول خلکو له ننوتو څخه مخنیوی وکړي. پام وکړئ په دې موضوع د خوست نه زموږ د همکار نجیب الله الوخیل رپورټ.
خوست ښار د روژې د مبارکې میاشتې په دیش په ورځو کې له هر وخت زیاته ګڼه ګوڼه لري. ناوخته ماسپښین او مازدیګر دا ډول ازدحام نور هم زیاتیږي. پولیس او د نورو امنیتي ادارو ګڼ منصوبین د خلکو په مزدحمو ځایونو کې پلي او موټردار ګزمې کوي او نه پرېږدي چې په ښار کې امنیتي پېښه واقع شي او یا هم کوم څوک په خپلو کې سره په جنګ شي. د دې ټولو تدابیرو سره سره بیا هم په ښار کې یو شمېر داسې کسان لیدل کېږي چې په ملکي جامو کې له ځانونو سره وسلې ګرځوي او هویت یې نه پېژني. پیژندل کیږي. په شخصي جامو کې د ډاډ اول کسانو لخوا د وسلو ګرځول د یو شمېر خلکو لپاره د اندېښنې وړ دي، او حتی د یو شمېر جنایي پیښو لکه د غلاو او موټرونو د تختولو نسبت هم دوی ته کوي. په دې اړه څو تنو د خوست ښاریانو خپل نظرونه له مشال راډیو سره په دې توګه شریک کړل.
وسلوال خلک په شخصي جامو کې ګرځي، ډېر خلک هم ویره لري. موږ امنیتي ارګانو څخه دا غوښتنه لرو چې په دې باندې جدي اقدامات وکړي، او په دې باندې خلک نه پوهیږي چې دا شخصي خلک دي که حکومتي دي، په حکومت سره ولري.
نوم مې حشمت دی، د خوست ښار اوسیدونکی یم. په دې وروستیو کې په خوست ښار کې ډېر وخت وسلوال کسان لیدل کیږي چې دغه د عامه خلکو په ذهنونو کې ویره اچوي، ځکه چې د دوی هویت نه معلومیږي. د هر چا سره وسلې وي، په ښار کې ګرځي او د ښار په شاوخوا کې بېلابېل جنایي جرمونه منځته راځي. د امنیتي ارګانونو څخه هیله دا ده جدي اقدامات وکړي، او د نامعلومه وسلوال کسان باید په ښار کې پرې نه ږدي.
بل خوا د چارو شنور کې هم د ملکي وګړو لخوا په ښار کې د وسلو ګرځول په رواني لحاظ وګړو ته زیان اړوونکي بولي، او یادونه کوي چې له اړتیا پرته ښار ته په شخصي یونیفورم کې د وسلو راوړل ناسم او غیر قانوني عمل دی. په دې اړه د نظر خاوند استاد پوهنمل محمد الله مندوزی خپل نظر داسې په ډاګه کړ.
په ښار کې د وسلو راوړل په شخصي لباس کې دغه د خلکو په ذهنونو باندې منفي تاثیر غورځوي، بل خصوص د ځوانې طبقې. اول هر هغه څوک چې د وسلو ته ضرورت نه لري هیڅکله ځان ته دا جواز ورنه کړي چې په ښار کې وسلې وګرځوي. هغې وسلې ګرځول د ملکي شخص سره نه ښایي. دویم خبره دا ده چې که چېرې څوک وسلې وړي یا راوړي، امنیتي ملاحظاتو په خاطر دوی باید د وسلو د انتقال جواز د هغو امنیتي ارګانونو لخوا، چې هغه مشترکې قرارګاوې دي، امنیتي ارګانونه دي، د وسلې ځانګړی جواز ترلاسه کړي چې په ښار کې یا په ځای کې چې وسلو ته ضرورت دی ځان سره وګرځوي. هغه لارې ګودرونه چې ښار ته ننوځي عمومي لارې دي، هغه کې د امنیتي ارګانونو لخوا د هغوی چیک او کنټرول ترسره شي. زما هیله دا ده چې امنیتي ارګانونه دغه موضوع ته متوجه اوسېږي او دې ته د حل مناسبه لاره پیدا کړي.
خوست امنیه قوماندان مل پاسوال سردار محمد زازی د خوست ښاریانو دا اندېښنه پر ځای بولي، او وایي چې که څه هم ډېری وسلوال کسان په افغان امنیتي ادارو پورې اړه لري او له ښار څخه خپلو کلیو او کورونو ته ځي، خو د عامه نظم د خوندیتوب لپاره به په ملکي لباس کې د وسلو په ګرځولو کلک بندیز ولګوي.
د اسلو ګرځول یو ستونزه ده دلته، ولی دا ستونزه دا نه ده چې غیر مسؤول اشخاص، هغه اکثرا زموږ دی امنیتي ارګانونو موظفین دي، مسؤلین دي، چې هغه د رخصتې نه په استفاده سره فرزند کمپاین قوتونه دي، اسرادی قوتونه دي، نور اردوی ملی دي، هغه د رخصتې نه په استفاده سره دی وزنه بل ځای ته د خپل امنیت په خاطر د بس رساله ورسره وي، ولی په هیڅ شان سره موږ په دې موافقه نه لرو چې هغه باید شرط داخله او خلکو ته تشویش ایجاد نه کړي چې وطن هم خلک دې نه تشویش لري او په دې اړه نه ډیره پوښتنه کوي. موږ جدي پرې اخبارښتنه کړې ده، وظایف ورکړې دي چې سلاو دي ګرځیدلو مخه ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د خوست امنیتي چارواکیو په خپلو وروستیو سرګندونو کې په امنیتي ډګر کې د یو شمېر لاسته راوړنو او نویو اقداماتو یادونه کړې وه. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریکټ
کې مونږه ته دې چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
په مشال مرکه کې سبا ته تاسو د حاجی غلام احمد بلور سره چې د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی لیډر دی، همدارنګ د پاکستان د اورګاډو وزیر دی، زموږ د همکار خالد خان مرکه سبا ته اوریدل شي، په انتظار اوسئ. د افغانستان د ملي اولمپیک مشر ظاهر اکبر په برتانیا کې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره کتلی دی. نوموړی وایي ډیوډ کیمرون د افغان لوبغاړو د کار ستاینه کړې ده او په اولمپیک لوبو کې په خاصه توګه د نجونو په ګډون باندې خوښي ښکاره کړې ده. په دې موضوع زموږ همکار حمید محمد رپورټ لري.
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له مشر سره د برېټانیا د صدر اعظم د لیدنه تر ډېره غیر رسمي او تعارفي وه، چې پکې په لندن کې د اولمپیک په لوبو کې د افغان ورزشکارانو په ګډون خبرې وشوې. د اولمپیک د ملي کمیټې مشر ظاهر اخبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ډیوډ کیمرون د اولمپیک په لوبو کې د افغان ورزشکارانو او په تیاره بیا د تحمینه کوهستاني د ګډون ستاینه وکړه. د برېټانیا له صدر اعظم سره د دې کتنې په اړه وویل دوی یعنی ډیوډ کیمرون په لومړي سر کې د اولمپیک په لوبو کې د تحمینه کوهستاني او بیا د افغانستان د څلورو فدراسیونونو د ګډون ستاینه وکړه، او د نجونو په ګډون د افغانستان د سپورت د ونډې قدردانی وکړه.
کامیابی کرده.
افغانستان د المپیک پر روانو لوبو کې چې په لندن کې دوام لري په سلور رشتو سره چې پکې تکواندو، جیډو، سوکوهنه او منډه شامل ده ګډون کړي. تخمینه کوهستاني چې د المپیک پر روانو لوبو کې یوازینې افغان انجلۍ ده پرون په داسې حال کې د سلو میټرو د منډې په سیالیو کې برخه واخیستله چې ټول سټېډیوم له نندارچیانو ډک وو. تخمینه چې د افغانستان د بیرغ درې رنګ پړونه په سر وو د سلو میټرو د منډې د واټن په 14 ثانیو او د ثانیې په 2 سلم کې پوره کړ او د خپلو ټولو سیالانو په نسبت وروسته د پای کرښې ته ورسېدل. خو تخمینه له دې قبله چې له سیالۍ ووتله خواشینه نه ده. دې له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې وویل دوای راضیم له دې قبله چې په دې لوبو کې مې برخه اخیستې. ترته د سرو زرو له مډاله او له هر څه زیات ارزښت لري. تخمینه په خپلو خبرو کې د هغو ستونزو یادونه هم وکړه چې په افغانستان کې د تمرین په محل ورسره مخ وه او درې په وینا له قبله داونه توانېدله چې په سمه توګه په دې سیالۍ کې وځلېږي. دوای هغه وسایل چې دلته ورزشکاران په واک لري په خوشنۍ سره چې موږ په افغانستان کې نه لرو. درې ترڅنګ محیطي او ټولنیز ستونزې هم موجودې وې. د بیلګې په توګه داسې کسان هم و چې له ما یې ملاتړ نه کاوه. دوی تر دې مهاله هم زما په باره کې په فیسبوک کې لیکنې کوي او د خلکو په منځ کې زما په باره کې خبرې کوي. دا هغه سیزونه دي چې په یو ورزشکار زیات اغېز پرې باسي. تخمینه وایي چې له دې به زیاته هڅه وکړي او نورې افغان نجونې به هم ورزش ته وهڅوي سو وکړی شي چې په راتلونکي کې افغانستان ته زیات بریالیتوبونه ور په برخه کړي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وکړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي. هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
زما کور زما کلی پروگرام تاسو د یک شنبه او دو شنبه یا اتوار او د ګل پورز اوریدل شي. اوس هم د رپورټونو په پای کې د روژې مبارکي ځانګړی پروگرام تاسو ته وړاندې کوو په دې هیله چې وای اوري او ثواب وګټي.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
فضیلت د دې میاشتې هغه دا دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې روژه او قرآن دا دواړه به د قیامت په ورځ د بنده د پاره شفاعت کوي. روژه به د الله جل جلاله په دربار کې عرض وکړي چې یا الله دا بنده ما د خوراک او اسکاک نه منې کړی او د ورځې فشف یعنی فیه نو ته زما شفاعت د ده په باره کې قبول کړي او قرآن به د دې بنده لپاره د قیامت په ورځ شفاعت بکی او قرآن به هم د الله جل جلاله په دربار کې د دغه ویونکي دپاره سفارش کوي او قرآن به وی یا ربی منعته من النوم باللیل یا اله العالمین ما دا بنده د شپې د خوب نه منی کړو فشف یعنی فیه نو زما شفاعت زما شفارس د دب بارکی قبول کی فیشفعانی فیه نو الله جل جلاله به د دواړو شفاعت اغه قبول کی. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې میاشتې فضیلت اغه خپل امت ته بیان کړلو چې دا میاش ډیره اهم میاش ده او دغه میاش د دې رعایت ساتونکي د قیامت په ورځ با دغه روژه د دې روژنیونکي د پاره شفاعت هغه بکی. نو دا د دې هغه فضیلت شلو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مونږ او تاسو ته بیان کړلو. او بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا میاش شهر امتی دا زما د امت میاش دا چې په دې میاش کې الله جل جلاله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت مغفرت او بخنه کوي او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته په دې میاش کې الله جل جلاله هر شپه آواز کوي چې آیا سو غوښتون کې شته دی چې دې زمانه وغواړي او زه د تور کما، آیا څوک توبه کوونکی شته دی چې دی توبه وباسي او زه د ده توبه قبول کم. نو دا آوازونه الله جل جلاله په دې میاش کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته کوي. نو دا د دې میاشتې هغه فضیلت دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته هغه بیان کړلو. بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بل طرف ته اشاره کوي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا میاش دا د صبر میاش ده او د صبر بدلا هغه جنت دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته د دې میاشتې تیرولو ترتیب او طریقه هغه وتخی وای چې کله د تاسو سره په تاسو کې یو کس هغه روژه ونیسي او بل څوک د ده سره جګړه کوي یا ور سره تیز خبرې کوي، نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې ته ورته ووایه، یعنی دې روژه نیونکي ته ووایه چې ته ورته ووایه انی امرؤ صائم، زه یو سړی روژه دار مینې، ما روژه نیولې ده او زه تا سره جګړې او تیز خبرې او بدې خبرې زه تا سره نه کوم، زه ستا په دې بدو خبرو باندې او په دې تیزو خبرو باندې د خپلې روژې اجر او ثواب هغه زه نه خرابوم. ځکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې چا په دې میاش کې یعنی فضول خبرې، فضول مجلسونه، عبس خبرې هغه پرې نه خودلې، نو الله جل جلاله ته د ده د اوګي تګي پاتې کېدلو هیڅ حاجت نشته دی. نو الله جل جلاله دی مونږ او تاسو ته په دې میاش کې د عبادت او دا میاش مونږ او تاسو ته په هغه طریقه باندې تیرولو توفیق راکړي کومه طریقه چې مونږ او تاسو ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ښوولې ده.
د روژې مبارکې ځانګړی پروګرام مو اورېدو چې د روژې په فضیلتونو باندې تاسو اورېده.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم پتلو تلو کې بوریوال کاکړ تاسو ته یو وار بیا د خبرونو لنډیز دراوړی.
د افغانستان ولسی جرګې د هیواد د دفاع او کورنیو چارو پر وزیرانو د بې باورۍ په حق کې رای ورکړې ده. په پاکستان کې یو پوځي عدالت د دې ملک د فوج 15 افسرانو ته له دې یو سختدریز ډلې سره د اړیکو په تور کې د 5 کالو د بند سزا اورولې ده. امریکا په پاکستان کې د توانایي د ستونزې د هواري لپاره د جمعې په ورځ د 280 میلیون ډالر مرستو ورکولو اعلان کړی دی. د خبر پښتونخوا په سواد کې د هوټل سټیشن پر مشر زاهد خان وسلول برڅوي چې نوموړی پکې ټپي شوی دی. د پاکستان د پنجاب صوبې په ملتان کې د آتشبازۍ په یو ګودام کې د اور د چاودنې له امله د وژل شو شمېر شپږو ته رسیدلی.
له همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه او دا خبری ګړی پای ته رسیږي. سبا سهار به د مشال همکاران په سلام پښتونخوا خبرونه کې ستاسو هرکلی کوي. خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. خیسته روژه ماته درته غواړم.